درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې یو بل ولایت ته ځو، زما عصمت څاروان نیک هیلی ومني. نن په ولایت په ولایت پروګرام کې د میدان وردګ نوبت دی. د میدان وردګ د والی ویاند او پولیسي جرګه کې یو وکیل مو میلمانه کړی چې ستاسو اوریدونکو په تیره بیا د میدان وردګ ولایت د اوسیدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل کړو، توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې فرشتې جلالزه یې راټول کړي دي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن وویل د سولې لپاره اوږده لاره وهل سوي او هیله مند دی چې ډېر ژر به په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. د کورنیو چارو وزارت په بدخشان کې پر ملي پولیسو د وروستۍ حملې غندنه کړې ده. د پاکستان په پېښور او کراچي ښارونو کې پر دوو مسجدونو په حملو کې څلور تنه ووژل سول. اوس پوره خبرونه واورئ. جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سولې لپاره اوږده لاره وهل سوي او هیله مند دی چې ډېر ژر به سوله ټینګه سي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د کلیزې په مراسمو کې خبرې وکړې. ولسمشر وویل
په طرف سول باید بکوشیم و کوشش به طرف آبادانی خاک خود میکنیم تا وطن ما آباد و آرام باشه. خوش هستم که امروز با اتفاق بزرگای جهادی ما
جمهور رئیس حامد کرزی زیاته کړ چې افغانانو د سولې او ثبات لپاره زیاته قربانی ورکړي او اوس یې وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو بنسټ ټینګ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بدخشان کې پر ملي پولیسو د وروستۍ حمله په اړه د څېړنې په خاطر یو هیئت ټاکلی. د تیرې چهارشنبې په ورځ د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې لږ تر لږه 18 تنه پولیس د وسلوالو په کمین کې ووژل سول او 14 نور زخمیان سول. دا پولیس د وردوج په لرې پرتو سیمو کې د عملیاتو څخه د ستنېدو په وخت د وسلوالو د کمین سره مخامخ سول. د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼې دا حمله غندلې ده. جمهور رئیس حامد کرزی نن په روغتون کې د هغو ماشومانو سره وکتل چې د اعلامیې پر اساس د په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی حمله کې زخمیان شوي وو. خبر پاڼه وایي چې پېښه د سنبلې په 14 سوي چې د خبر پاڼې په حواله 14 ملکي کسان پکې وژل سوي دي. تر دې حمله سمدستي وروسته د ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې دوی په دغه پېښې په ارتباط څېړنې کوي. ناټو ټینګار کوي چې په سیمه کې لستنه وسلوال طالبان وژلي او ویلي چې د ملکی وګړو له مرګ ژوبلې څخه نه دی خبر. خو د کونړ والي شجاع الملک جلاله ویلي چې په دې حمله کې څلور مېرمنې، څلور ماشومان، دوه موټر چلوونکي، یو سوداګر او درې مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د ایساف ویان ډګروال جین کرایټن پرون ویل چې په دې حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لایلا ورسته د ایساف ځواکونو پریکړه کړې چې تحقیقات وکړي. د پاکستان په پېښور او کراچي ښارونو کې پر دوو مسجدونو په حمله کې څلور تنه وژل سوي. دواړه حمله پرون سوي. ویل سوي چې په پېښور کې د دې حمله هدف د ملایانو یوه ډله وه چې د تبلیغ لپاره په کلیو ګرځېدل. ویل کېږي چې په موټرسایکل سپرو کسانو د مسجد منځ ته لاسي بمونه ور وغورځول چې په چاودنه کې یې درې ملایان وژل سوي او 15 تنه زخمیان دي. په کراچي کې حمله د شیګانو پر جومات وسوه چې یو تن پکې ووژل سو او 9 تنه زخمیان سول. هیڅ یو ډلې د دغه حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری وایي د ایران د نوي ولسمشر خبري مثبتې وي. جان کیری پرون په واشنگټن کې د ایران د نوي ولسمشر حسن روحاني د دې وینا په اړه چې حکومت به هیڅکله هم اټمي وسلې جوړ نه کړي خبري اعلان ته وویل.
دوی وایي زموږ فکر د روحاني خبري مثبتې وي، خو هر څه باید وازمویل شي او وګورو چې کوم لوري ته ځو. په سمه موقع کې به سپینه ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت دا ووایي چې په کوم لوري په حرکت کې. په عین حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د روحاني دا ژمنه چې وایي اټمي وسلې جوړول نه غواړي د نړۍ د غولولو لپاره یو بله هڅه ده. د اسرائیل د حکومت ویان مارک رګیف پرون په بیت المقدس کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ایران نوی رهبري یوازې د نورو د غولولو په خاطر خوږې خبرې کوي.
The simple fact is that Iran continues to enrich.
دوی دا یو ساده حقیقت دی چې ایران د یورانیم غني کولو ته دوام ورکوي. په شدت د اټمي وسلو د درلودو په خاطر هڅې کوي او دا کار باید ونسی. اسرائیل، امریکا او یو شمېر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې ایران د اټمي وسلو د جوړولو هڅه کوي، خو ایران تل دا ټینګار کړی چې اټمي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. د ژورنالیستانو د ملاتړ ملاتړ کمیټې سی پی جی په آذربایجان کې د یو خپلواک ژورنالیست نیول کېدل غندلی او د هغه د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د ژورنالیستانو د ملاتړ دغې نړیوالې ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې خبریال پرویز هاشملو د جعلي تورونو له مخې نیول سوی او په آذربایجان کې باید مطبوعاتو ته اجازه ورکړل شي چې د اکتوبر په 9 نیټه د انتخاباتو سمڅارنه وکړي. د بشري حقونو د څارنې اداره او د افغانستان نړیوال سازمان د آذربایجان پر چارواکو تور لګوي چې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د سیاسي مخالفینو د غلي کولو هڅې پیل کړې دي. د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي چې له زندانه د خپل سیاسي مخالف یولیا تیموشینکو د خوشي کولو هڅه کوي. یانوکوویچ نن وویل چې د یولیا تیموشینکو د عفو کولو کار اسانه نه دی. د یوکرین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو باید د قدرت څخه د ناوړه استفادې په جرم د قید او وکلنه دوره بشپړه کړي. اروپایي رهبرانو د یوکرین پر ولسمشر فشار راوستی چې میرمن تیموشینکو خوشی کړي. د لیتوانیا ولسمشر نن وویل اروپایي اتحادیه به تر هغو چې د میرمن تیموشینکو مسله حل نشي د یوکرین سره د مشارکت موافقه لاسلیک نه کړي. د یوکرین ولسمشر ویلي چې د یولیا تیموشینکو د وختي خوشی کېدو مسله قانوني کار دی چې محکمه مې باید حل کړی. یمنی چارواکي واینند د هیواد په جنوب کې د القاعده سره د تړلو ډلو په حمله کې تر ډیر شتنه زیات پولیس او عسكر وژل سوي. د یمن پوځي سرچینې وایي د عربو په ټاپوز مکه د القاعده شبکه د دې هیواد په شبوا ولایت کې د ځواکونو پر یو کمپ په حمله کې لاس لري چې ګنج میر پولیس پکې وژل سوي دي. وسلوالو په نه وخت کې د پوځ پر دوو مرکزونو حمله کړې چې ویل کېږي ډیر عسكر یې وژل دي. ته وژل سوي او شمیر په خپل وخت ډول نه دی تایید سوی. او د امریکا د شیکاګو ایالت په یو پارک کې په ډزو کې 12 زخمیان دي. پېښه پرون سوي او په زخمیانو کې یو 3 ماشوم هم شامل دی. ویل سوي چې د ماشوم او 2 روغتیایي وضعیت ډیر ښه نه دی خو د پاتې کسانو وضعیت شبلل سوي. د سیمې پولیس د لشتلژو هغو 2 وسلوالو په لټه کې دي چې ویل کېږي د یو موټر له منځه یې پرون ناوخته په پارک کې پر ناستو خلکو ډزې وکړې. تر دې 3 مخکې په شیکاګو کې د کارګر د ورځې د مراسمو په ترڅ کې په ورته ډزو کې 8 وژل سوي او 6 نور زخمیان وو. د شیکاګو د پولیسو دفتر وایي چې د دغه سې تشدد د مخنیوي په خاطر یې خپلې ګزمې زیاتې کړې دي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
یو ځل بیا هم زما سلامونه ومنئ. په ولایت په ولایت پروګرام کې چې نن د میدان وردګ په ارتباط خبرې کوو. میدان وردګ د کابل په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې پر پایتخت سربیره له بامیان، غزنی، لوګر او پروان ولایتونو سره پوله لري. میدان وردګ چې پخوا یوازې ورته وردګ ویل کېده 9940 کیلومتره مساحت لري او میدان ښار مرکز دی. دا ولایت په ولسی جرګه کې 15 استازي لري خو بریالي نه شو چې په دې خبرونه کې دوی دعوت کړو. مګر د ولسی جرګې یو غړی انجینر شیرولی وردک مو بلنه منله ده. شاغله شیرولی وردک په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي توپ کوي. همدارس د میدان وردک د والی ویندوی اتاولا خوګیانه د دغه ولایت د والی په استازي توپ ستاسو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایي. که پښتنه یا نظر لري نو څو شیبې وروسته چې د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. ملمنو ته هر کله وایم. همدا اوس په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي انجینر شیرولی وردک د ټلیفون لاري را سره دی. وردک صاحب هر کله درته وایو که په پیل کې تاسو د میدان وردک ولایت په اړه خپل نظر څرګند کړئ چې امنیتي وضعیت څنګه دی. یالته
سلام پرتا او سلام تاسو مینوالو ته ډېر تشکر چې ماته دعوت راکړې ده. لکه څنګه چې تاسو ما خبره بعد بختانه چې وردګ د کابل پښتونې پروت ولایت چې د کابل د مرکز نه 40 کیلومتره فاصله لري یو د هغه ولایتو څخه دی چې هغه ته هر بچای هر ماشوم یې هر مور هر خور هر سپین ګیرای شپې او ورځ د غم په ټغر باندې تیروي. داسې ورځ نه را پیدا کیږي چې د وردګ په ولایت کې غم نه وي. نو په لحاظ په وردګو کې زندگی ډیره سخت ده او نامانی په هر کور او په هر باندې او په هر کلی کې ده.
بله د دې علت څه دی؟ سره لدې چې میدان وردګ کابل ته ډېر نږدې دی، گاونډي ولایت دی، له بلې خوا په شمال کې هم بامیان او بلې خوا ته هم پروان دي چې دواړه د افغانستان نسبتا ډېر امن ولایتونه بلل کیږي. بیا د دې علت څه دی چې په میدان وردګ کې نامني دوام پیدا کوي؟
زه فکر کوم درې عمده عامل لري. اول یې دا دی کله چې دغه دولس کاله د کرزی صاحب تر ادارې لاندې اداره په افغانستان کې جوړه شوې ده، بدبختانه دوی د وردګو خلکو ته د افغانستان د تابع په حیث باندې نه دي کتلي. څومره پیسې، څومره پروژې چې په دې مملکت کې تطبیق شوي دي اصلا په دې ولایت سره د مور او د میرې سلوک شوی دی. هیڅ نوع انکشافي پروژه، هیڅ نوع هغه پروژې چې هغه د افغانستان وګړو ته ضرورت دي، داسې پروژه تاسو د وردګو په ولایت کې نشي پیدا کولی چې د اکل د خلکو لپاره یې کاریابي کړي وي، خلکو ته انکشاف راوستی وي او د خلکو اقتصاد یې بهتره کړی وي. حتی داسې پروژې تاسو په سترګو نشئ کتلی چې واقعا هم د وردګو خلک ووایي چې بله دا زموږ حکومت دی، دا زموږ دولت دی او دوی د موږ لپاره دا پروژې تطبیق کړي دي. نو یو علت یې همدا دی چې مرکزي ادارې د افغانستان د وردګو خلکو ته اصلا د یوه افغان په سترګو نه دي کتلي او دوی سیقتا هغه سلوک چې لکه څنګه چې د نورو افغانانو سره کېږي، نورو سیمو سره کېږي، نورو ولایتو سره کېږي، بدبختانه د انکشاف په لحاظ باندې، د اقتصاد په لحاظ باندې په دې ولایت کې هیڅ نوی اقتصادي او انکشافي پروژې نه دي تطبیق شوي. دوهمه، بین المللي ټولنه هم بدبختانه کله چې دلته راغلي دي، دوی ادعا د دې لري چې دوی په افغانستان کې $3 trillion مصرف کړي دي، لیکن $3 trillion نه دی تر اوسه په وردګو په ولایت کې $3 million نه دي مصرف کړي. نو طبیعي خبر ده چې د وردګو خلک دوی ته د بیگانه په سترګه باندې ګوري، بلکې خپله اداره خپله نه ګڼي، خپل حکومت نه ګڼي. نو دوی مجبور او ناګزیر دي چې په یوه شیوه نه په یوه شیوه باندې د خپل حکومت سره هغه منفي سلوک وکړي د کوم په ذریعه چې دوی فکر کوي چې خپله حق غوښتلی شي. دریم، زه فکر کوم لویه ستونزه په وردګو کې همدغه ده چې د موږ دا ولایت غزنی، زابل، کندهار او هرات د کابل سره وصلوي. دلته اکثریت مطلق اقتصادي مافیا نازله شوې ده، په قوت باندې راغلې ده. دوی په ډېر اسانۍ باندې کولی شي چې د دې خپل مافیایي حرکتونه وکړي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې وردګ یوه ستراتیژیکه نقطه ده. کله چې مخالفین په دې باندې پوه شوي دي چې د وردګو خلک د مرکزي حکومت نه ډېر ناراضه دي، بلکې دوی مرکزي حکومت خپله اداره نه ګڼي، نو د دغه خالقانه ډېر اعظمي استفاده کوي. مخالفین کولی شي چې په ډېر اسانه باندې د وردګو د خلکو سره په کلیو بانډو کې راشي او د دوی د دغو منفي نقطې نه چې ګویا د افغانستان حکومت د وردګو د خلکو دپاره او د وردګو د ملت دپاره یوه بېګانه اداره ده، نو کولی شي چې په اسانه دېنه استفاده وکړي. زه کولی شم په درې نقطو کې بیا درته راخلاصه کړم. اول، دغه مرکزي ادارې د وردګو د خلکو سره هیڅ نوی همکاري، همدردي او هم وطنی نه ده کړی. دوهم، بین المللي ټولنې هیڅ نوه پروژې هلته نه دي پلی کړی. دریم، یوه ډېره اساس او نهایي مهمه ستراتیژیکه نقطه ده. نو د دغو ستراتیژیکه نقطې نه د کومې خالیګاوې چې ما درته وویلې مخالفین کولی شي په ډېر اسانه استفاده وکړي.
بله صاحب، انجینیر صاحب شیرولی وردک، لیکن فکر نه کوئ چې دا چې په وردک کې کار نه دی شوی، تاسو وایئ چې د بیا رغونې په برخه کې کار نه دی شوی، د دې علت به دا نه و چې هلته امنیت ښه نه و؟ کنه میدان وردک په نسبي ډول په مرکزی حکومت کې ډیر خلک لري، مثلا د معارف وزیر تر اوسه پورې د وردګ له ولایت سره تعلق لري، همدارس په خوانی دفاع وزیر له وردګ ولایت سره تړلی و، نور وزیران او نور چارواکي هم ډیر شته چې له میدان وردګ سره تعلق لري. نو دا خو څنګه کېدای شي چې مرکزی حکومت د بیا رغونې په برخه کې خپل ولایت ته توجه نه وکړي؟
زه غواړم دوه نقطې درته ووایم. اول، خدای راته چې ګوره، تاسو وګورئ 2015 سچ تاسو کله کله د امنیتی ستونزې مقایسه کړئ. 2015 کې زموږ اراده او ارزو همدغه و چې دا مرکزی حکومت طبیعي خبر د پټولو ولایتو کې به انکشافي پروژې تطبیقوي، لیکن بعد بختانه تاسو په میدان وردګ ولایت کې وګورئ، بهترین بلګه د چاک ولسوالۍ ده. هلته موږ تاسو د دوبو یوه بهترینه فابریکه جوړولی شو، یو برېښنا کور جوړولی شو چې تقریبا 14 میګاواټه برق تولیدوي، نه تنها چې د وردګو ولایت ورکې بلکې هغه کابل ته هم غځولی شي. لا تر اوسه پورې دغې سروې ابتدایي کارونه نه دي شوي. په وردګو کې لا تر اوسه تاسې قطعا سرکونه، پاخه سرکونه نه شئ پیدا کولی چې ولسوالۍ ته تللي وي. نو که چېرته د کابل مرکزي اداره دومره کمزوري وي چې پنځوس کیلومتره کې دوی ونشي کولای چې خپل مخالفین د کلیو د بانډو نه ووایي او د خپل وګړو دپاره لاس اوږد کړي، نو د هغې به بیا په دوی باندې اعتماد څنګه وشي. دوهمه خبر زه دا وکړم، کوم وزیران چې په کابینه کې راغلي دي دا په هېڅ صورت باندې د وردګو سهمیه دې نه ده اخیستلي. دا هغه کسان دي چې اداره ورته مجبوره ده چې د هغې د ظرفیتونو نه د افغانستان په سطحه باندې هغه استفاده وکړي. کوم وزیران چې تا یاد کړل هغه دا وزیران نه دي چې هغه تنها او تنها په دغه کابینه کې وزیران وي، بلکې هغه ته د افغانستان خلک نه بلکې جهان هم ضرورت لري چې د هغې د استعدادونو نه د وطن په خیر باندې استفاده وکړي. بدبختي په همدې کې ده که وکیلان دي او هغه که وزیران دي، د ولایت لپاره ډېرې چیغې او منډې ترړې کړې دي تر څو چې دا خالیګاه پیدا نه شي. یعنی دښمن د دې نه باید استفاده ونه کړي چې واقعیا هم د وردګو خلک په خپل حکومت باندې په خپل دولت باندې بې باوره دي. دا خالیګاه بدبختانه د افغانستان مرکزي ادارې ایجاد کړې ده او اوس همدغه خالیګاهونه د افغانستان مخالفین استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، ولایت په ولایت پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ. نن د میدان وردګ ولایت نوبت دی. حاضر ده ما په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی انجینر شیرولی وردګ د ټلیفون له لارې را سره دی. همداراز هڅه کوو چې د میدان وردګ د والی ویندوی عطاولا خوږیانی هم پیدا کړو. ښاغلی خوږیانی وعده کړی دی چې د ټلیفون له لارې به د خپل ولایت د اوسیدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. تاسو اوریدونکو ته سرله دې شیبې نوبت درکوو غواړی چې زموږ له میلمه ښاغلی انجینیر شیرولی وردګ څخه پوښتنه وکړئ، نو ټلیفون په دې شمیرو راوکئ: 0909-203-1540. بیا وایم 0909-203-1540. بل شمیره ده 0908-255-0908-255. اوریدونکو همدارو د ټلیفون لاري همدارس له یو شمیر اوریدونکو مننه چې د فیسبوک لاري پوښتنه مطرح کړې دي. خو د ټلیفون لاري اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
روان د انقلاب یم وردګ لري ولنه سروان شه تا ته ملما سب ته د نیکی هله سلامونه هم وکوم.
سلامت اوسې انقلاب صاحب.
اول د وردګ څخه خپل نظر څرګم کوم او پښتنه ولرم د ملما سره نه
مهرباني.
زمونات د کابل ته ډیر نږدې کاتلري 30 کیلومتره د کابل نه تور لري. اغه تاسو هیڅ نو پروژه هیڅ نو خدمت هغه د تنو تربیت بخش کې هغه د بوسوږي بخش کې مختلف شوی. موږ د ولسوالۍ نه ديار لاس کې متره مسافه لرو. اغه ته موږ ولسوالۍ ته نشو کته کېدلای. موږ ټول د ډیر امنیتي مشکل دی، ډیر ستونزې دي. خلکان مو د تعلیمه چې نه کېونه به تعلیمه شوګردان ته پانتون کې فهم کم ورکول کېږي. تاسو به اوریدلی وي چې زموږ د ولایت په مجموع کې شاګردان لایق او زحمت کشه وو، بلکې اوس په پوهنتون کې زحمه ورته کمه ورکول کېږي. دوهم دا بشو د انتخاباتو په هکله، هغه کلي چې د ولسوالۍ شاوخوا پراته دي تقریبا یو نیم کیلومتر په مسافه ورسره د ولسوالۍ ته، همو هغوی نشي کولی چې د کار رایې دپاره کارت واخلي. امکانات نشته هلته. او د انتخاباتو کمیسیون وایي چیرې وایي چې انتخابات بکیږي، شفاف بکیږي، رایه بشول کی عرفون بشوي. اټس امکان لري چې دا باب کې امو د وکیل څوب د کړنه نه ډیر مانه نه کوي. د خپل حال ځل کړي خپل کوششونه کوي. متاسفانه چې مرکزی اداره او مرکزی حکومت دې سره همکاري نه کوي. سرون صاحب،
بله صاحب، سید ډیر مننه. انقلاب صاحب، خدای دې وکړي چې د میدان وردګ د والی ویان هم حاضر شي. ټلیفون ته فعلا ځواب نه وای. یو بل اوریدونکو لرو، متاسفانه چې دغه ټلیفون قطع شو. مختدی چې بل اوریدونکو واخلو، د څو اوریدونکو نظرونه بخبره کو. سیف الله مفتون لغزنی ولایت څخه لیکلی دی، وای د پکتیکا ولایت په اړه هم پروګرام جوړ کړي. وروره د پکتیکا نوبت تیر شوی دی، بیا هم راشي. محمود بریالی کیوان لیکلی دی، وای زما پښتنه له ملمنو څخه دا ده چې په میدان وردګ ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې کوم کارونه شوي دي. د بیا رغونې په برخه کې خو زموږ اوسنی میلمه انجینیر شیرولی وردګ توضیح درکړه چې ډیر کار نه دی شوی. خیر، ور به شو بل اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني وکړئ.
سلامونه نیکی اله اسما سروان، تاسو درانو میلمه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نیازه مل فاروان ولادت.
مهرباني کوئ نیازه صاحب.
مننه سلامونه صاحب زله خارلی شیروالی وردګ نه بدرې پختنه دی میدان وسکو په ولایت په اړه لاره مخه دی کیس منکا او درنو اوریدونکو ته سلام
صحیح مهرباني
خارلی شیروالی وردګ کوې دې په دې کلو کې په میدان وردګ کې هیڅ اساسي او ربنای کارونه نه دي سوي دي زه دې خارلی نه ما پختنه ده ځدی اصلي وجه څه شایدا آیا د میدان وردګ د محلي چارواکو ترمن یو اسانه همغږي او هماهنګي نشته یا هیڅ کې د نور خلک او نور ادارې په دې ولایت کې لاسوهنه کوي د هغه پښتنه او بل پښتنه مل دي نه دا سوای په دې ولایت کې سم امنیت نشته آیا هغه کسان هغه مخالفین هغه طالبان په نامه څه په دې ولایت کې قوت کوي آیا دوی له کوم ځای نه راځي آیا افغاني دي که بهراني دي یا د نورو هیوادونو راځي دلته خپل تخریبي فعالیتونه کوي په دې ولایت کې یو اسامه لوای یا اسامه کنډک دي چې موږ دې حتی ځای کې نه سربېره دې بهرني ځواکونه هلته دي ولې د دوی مخنیوي کېږي او په دې ولایت کې اساسي او زیربنایي کارونه کېږي او درېنه پښتنه به له خارجي شروعي وادک نه داس ولې د میدان وردکو د چکو بند جوړېږي دا چکو بند جوړېږي په دې ولایت کې عام خلکو ته کار پیدا کېږي او له خوا ته خلکو ته برېښنا توزیع کېږي او بلې خوانه زراعت په زراعت کې ډیره پرمختیا کوي خدای دې قسم ته ځان ځوابونه راکړي خاغلی
سروان صاحب ډیر مننه نیازای صاحب بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
سلام علیکم زه ولی خان مل ورته غوږه کوي
مهرباني کوي ولی خان صاحب
ما شیر ولی صاحب د خبرې زو صحیح کوم از ته چې موږ دې مونږه دې سره په اړه دي چې دا خلاصه کې سوجي او دې شان نه هوتی په تکالې زما مهرباني ماران غکړی و چې دې باندې موږ داړلو او موږ څنګه خلک شهیدان کړو وی زو ورول ورسکو نو دې نه به موږ څنګه یو هغه فیله و چې دا موږ حکومت نشته دی خلک حکومت دې د پنجو رسول لپاره کار کوي نو حکومت
ولی خان صاحب منظور مله مارانو نه څه دی منظور څه دی تاسو
موږ نظر دا ده چې موږ خدمت خو یو اړین ستور مې خلکو باندې داري نور مارانو باندې داري سپیشل فور چې راغ کړیو نور دا نه خلک ورکړو انا کو تبا یو سره ماشومان در په در کړو هر شی هغه کول وسره ما دا هغه د
سلام کور دی ودان چې نظر دې سرګند کو نو انجینر صاحب شیرولی وردک تاسو خو دې اوریدونکو سرګندونی واوریدلې کړي چا پښتنه له تاسو څخه یې راوځي به در پیاټ کمه تاسو په خپل نظر سرګند کړئ
ډېر تشکر زه غواړم چې د نیازی صاحب او د ولی خان صاحب سوالونه په دوو لنډو جملو کې را جواب کمه وګورئ سروان صاحب تر څو پورې چې د افغانستان حکومت موږ ته د افغانستان د تابع په سترګه باندې ونه ګوري او افغانستان د یوه ولایت په سترګه باندې راته ونه ګوري او د هغه چا په سترګه راته راونه ګوري چې موږ واقعا هم د دغه دولت په چوکاټ او په ساختار او د دې دولت د ادامې د نظام په ادامې کې یو مثبت رول ادا کړو تر هغې وخته پورې به د وردګو خلک په دوی باندې اعتماد پیدا نه کړي لویه بدبختي د دې ادارې همدغه ده بدبختانه وردګو ته هیڅ نه توجه نه ده کړې نه تنه چې توجه یې نه ده کړې بلکې څومره چې وردګ دوی په لوی لاس باندې خار کړي دي د افغانستان څومره انقلابونه چې راغلي دومره یې موږ نه خار کړي تاسو وګورئ زه ښه مثال درته درکم د پاخه سرک په یو کیلومتر کې د شپې اصلن موږ حکومت نه لرو اصلن موږ اداره نه لرو اصلن زموږ په کلیو په باندو کې دا احساس نه کیږي په افغانستان کې یو نظام شته دی دا احساس نشته چې کله چیرته قتل وشي اختطاف وشي څوک د چا په کور باندې ورنوزي خدای ما کې غیفه د بې شرمۍ حالت ور ایجادوي دا هیڅ څوک نشته چې دغه پښتنه ونه کی نو په لحاظ د ورداګو خلک به څنګه په دې اداره باندې په دې حکومت باندې اعتماد وکړي وخت چې لري تا نه دې اختطاف مخنیول کی نه دې جنگ او جدال مخنیول کی نه دې امریکایانو مخنیول کی نه دې افغانستان د امن د تبا کوونکو او د دغه کسانو چې د افغانستان صلح د بعد بینې دې مخنیول کوي نیول کیږي نو که څنګه کولای شي چې ورداو خلکو په خپل اداره باندې اعتماد وکړي دوهمه تاسو وګورئ بدبختي هم دغه ده چې څومره مرګ او قتل او زخمی او تباہی او بربادی موږ د خپل ادارې نه لیدلې ده د خپل نظام نه لیدلې ده د افغانستان د مخالفینو نه در نه لیدلې هر ورځ سپیشل فورس په ورداګو کې په ځری پوش باندې دوه شکایې کې د هر خواته چې زه وغواړی کلیو باندو ته مرمۍ وروي او د موږ د بچی په سینه باندې لګیږي پرون درې څلور ماشومان د مکتب ماشومان د موږ په شهادت باندې رسیدلي زه را خلاصه ده چې کوم تر څو پورې چې حکومت د وردګو خلکو ته د احترام په سترګه باندې قایل نشي او دوی د خپل بچیانو په سترګه باندې ونویني او دوی دا فکر ونه کړي چې دا ولایت تر څو چې موږ خپل نشو کړی هر نوه ستونزه راته پیدا کولی شي. هیڅ وخت به د وردګو خلک په دوی باندې اعتماد پیدا نه کړي، بلکې اوس د وردګو هغه کسان چې هغه واقعا هم ډېر مایوسه دي او د ادارې نه بیرون دي، هغه اوس په دې نیت باندې دي چې په رضا او په وطندارۍ نظام باندې خو موږ ونه شوای کولی چې دوی نه حق واخلو، مجبور او ناګزور دي چې په زور او په نورو اعمالو باندې لاس پورې کړو تر څو چې دوی نه حق واخلو. په لحاظه زه راته شریکوم او راغونډوم یې داسې چې د افغانستان مرکزي ادارې بدبختانه د وردګو خلک په لوی لاس ځانه لرې کړل، په لوی لاس باندې دوی د ځان دښمنان کړل، په لوی لاس باندې د خپل وطن نه او د خپلې خاورې نه او د خپل نظام نه او د خپل چوکاټ نه او د خپل محبت نه وشړل.
لیکن انجینیر صاحب، تاسو ولیدل چې کله د کابل یو بل گاونډي ولایت یعنی لوګر یو څه نام نشو په یوې ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته کنټرول ترلاسه کړ، نو حکومت سمدستي اقدام وکړو ځکه چې که گاونډي ولایتونه د پایتخت نارامه وي او ناکراره وي په پایتخت یې هم اغیز حتمن وي، نو څرنګه کېدای شي چې مرکزي حکومت دې قصدن ونه غواړي چې په میدان وردګ کې دې حالات ښه وي، هلته دې زیاتی وشي؟ د دوی ګټه په دې کې څه ده؟ یعنی منطقا دا پوښتنه د هر چا ذهن ته پیدا کیږي.
موږ غواړو چې په دې باندې پوه شو چې آیا د افغانستان مرکزي اداره غواړي چې په لوی لاس باندې همدغه خالیګاه ایجاد کړي او که نه په دې کې کومه بله ستراتیژي خبره ده. تاسو وګورئ د لوګر خبره بیا هم هغه اصل لاره د افغانستان د اوو اتو ولایتو سره چې وسلوي غدې د وردګو ولایت یا تاسو وګورئ داسې ورځ به تاسو ونه وینئ چې په وردګو کې هدی اکل د اور لمبې نه وي بلې، یا د حکومت د زیردار او د دې شانونه فایرونه کېږي، یا د شپې د افغانستان د مخالفینو د خانه کېږي، او یا هم د تیلو ټانګر د مافیا له طرفه سوزول کېږي. سوال همدلته را پیدا کېږي چې په 25 کیلومترۍ کې یو ولایت چې هغه تل د مینې او د محبت او د علم طرف ته همیشه ځانونه قرباني کړي دي، هغه همیشه په دې کې دانګلي دي، اول قدم دې وړاندې کړی چې هلته چېرته سوله راځي دی مخکې وتلي دي، چېرته چې د علم او د فرهنګ خبرې مخکې وتلي دي، لیکن بدبختانه دغه اداره په 25 کیلومترۍ کې نشي کولی چې هلته من راولي. یعنې زه درته په ډېر جرحت باندې وایم چې را اوس د وردګو په ولایت کې د سړک په شاوخوا په 1 کیلومترۍ کې هلته حکومت نشته دی، نو چې یوه اداره دومره کمزوري وي چې د سړک په 1 کیلومترۍ کې هغه نشي کولی چې امن او صلح او خپلو خلکو ته زندگی ورکړي، هغه به په کلیو په بانډو کې سکن کولی شي. موږ ته سوال هم دغه دی چې وردګ خو یو نهایي ستراتیژیک نقطه ده، څه د مرکزي حکومت دپاره او څه هم د افغانستان د مخالفینو د طرفه، لیکن بدبختانه دا میدان اوس د افغانستان مخالفینو په خپل لاس کې اخلصی دی. بدبختانه دا انګیزه و د مرکزي ادارې نه، د افغانستان د مرکزي حکومت نه، دا انګیزه د افغانستان مخالفینو اخلصی ده.
تاسو مخالفین یادوي د نیازي صاحب یو پښتنه هم همدا و چې دا مخالفین یا د دولت وسلوال مخالفین دا افغانان دي او که بهرني طالبان دي؟
نو ځکه دومره ووایم چې ما په سترګو باندې یو څه لیدلي وي، زه فکر کوم نه تا لیدلي نه هم ما لیدلي دي، خو بدبختي دا ده چې موږ په کلیو په بانډو کې خپل طالبان نه لرو، ځکه زه ورته خپل کلی ولس پېژنو. طبیعي خبر ده چې د بیرون نه راځي، طبیعي خبر ده چې د افغانستان مخالفین د نورو ولایتونه بلکې د همجواره ملکونه را روان دي. مخالف چې کله را پیدا کېږي هغه په کلي په بانډو کې تنا په یوه ځای کې نه پاتې کېږي، ځکه هغه ټول پېژني. طبیعي خبر ده چې د نورو خاون نه راځي. د وردګو د ولایت طالبان چې را روان دي دا یو کاروان دی، او دا کاروان د وردګو په باطن کې نه دی پیدا شوی. زه به تاسو یو مثال درکړم، حتما تاسو په جریان کې یاسئ. دغه 15 کاله چې کله انقلاب شروع شوی دی 57 نه راونیسته بیا ته 64 او څه وخته پورې، د وردګو په لویه لار باندې کاروان د مجاهدینو چې تېرېدله په هغه وخت کې چا د چانه پوزه وینه شوې ده او نور څوک وږي پاتې شوي دي، نه یې مال لوټ شوی دی. همدا د وردګو د خلکو د په جمعتونو او په حجرو کې پراته خلک وو او د دوی مهمان نوازي کېدله. بدبختي وزاره چې ماغه ولایت وو دومره په سراس کروټ اړولی دی چې اسنان هلته څوک تلای نه شي. زه په خپله په حیث یوه انجینر په حیث یوه وکیل په حیث یوه وردګ، یعنی 15 کاله کېږي چې نه شم کولی خپل کلي ته ملاړ شم. نو دا خو د حکومت وظیفه ده چې هدی اکل په هغو کلیو کې چې هغه 6 کیلومترۍ د کابل په مرکزي ادارې ته پراته دي باید یې امنیت راولي. دا چې څنګه نه امنیت نه راولي، ای کاشکې چې دی وداسې چارواکي نه موږ دا پوښتنه کړې وای چې غوده د موږ د سوال د د جواب ورکولو ظرفیت درلودې، خو بدبختانه په دې اداره کې موجود نه دی.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ولایت په ولایت په پروګرام کې نن د میدان وردک په ارتباط خبرې کوو. په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی انجینیر شیرولی وردک مو میلمه دی. دوی تر اوسه پورې چې تاسې څرګندونې اوریدې، دا ښاغلی شیرولی وردک همدارس د میدان وردک د